دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري، د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوو. زه اجمل اند او زما همکار شمشاد زدران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 100.15 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو. په برلین کې افغان سفیر حمید صدیق د هغه سړي د هویت په اړه شک لري چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چړو او تبر وهل. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځینه مامورینو زیاتېدو په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي سره مرسته کړې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې پر پټن ځایونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو په وایي عمله کې لږ تر لږه 55 تنه ملکي وګړي وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د هغه سړي د هویت په اړه شک لري چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چړو او تبر وهل. حمید صدیق پرون ازادي راډیو ته وویل د جرمني پولیسو یو وخت چې د دې حمله کوونکي د افغاني هویت د څرګندونې لپاره بشپړې څېړنې وکړي. د هغه په وینا اروپا ته د کډوالو په سیل کې د نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د افغانانو په نوم تللي او هلته یې د افغان کډوالو په توګه ځانونه ثبت کړي دي.
تر اوسه پورې دغه سلی چې داسې یو ناروا کار جنوبي بایان ایالت کې ترسره کړی دی موږ ته تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی چې دا سلی واقعا افغان دی که نه دی.
د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت اخیستی، خو د جرمني پولیس وایي د حمله کوونکي او داعش ترمنځ د مستقیم ارتباط شواهد لا نه دي موندل شوي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالاوی په عدلي او قضایي ادارو کې د خزینه مامورینو زیاتېدو په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد له مخنیوي سره مرسته کړې ده. ښاغلی عبدالله پرون د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عموم منشي له مرستیالې سره وکتل او څرګنده کړه چې د ملي وحدت حکومت د ښځو د حقونو د تامین لپاره په اداري چارو کې ښځو ته زیاته ونډه ورکړې او په لوړو حکومتي پوستونو کې هم د هغوی برخه زیاته کړې ده. د هلمند لشکره باباجی سیمه کې د وسلوالو طالبانو نظامی مسول او د هغوی د سری قطې مشر پرون د هوایی ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. د هلمند د والی د دفتر خبر پاڼه وایي چې د طالبانو د سری قطې پوځي مشر د مظلوم په نوم پیژندل شوی و، خو د هغوی نظامی مسول په اړه جزئیات نه دي څرګند کړي. د خبر پاڼې په حواله د په باباجی کې په دې هوایی حملو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو ماهر هم وژل شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا سړی د پاکستان ته بده او د ماینونو په جوړولو کې ځانګړې مهارت درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه د حکومتي لوري د دې د افړه کومه تبصره نه ده کړې. د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش پر پناځایونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایی حمله کې لږ تر لږه 55 تنه ملکي وګړي وشل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې ائتلافي قواوو د سوریې د منبع ښار ته نږدې پر 2 کله هوایی بریدونه کړي چې ملکي وګړي پکې وژل شوي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر ویلي چې د دې رپورټ او په حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه معلومات ورته رسېدلي او په اړه یې جدي څېړنې هم پیل شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دا په سوریه کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو د عملیاتو له پیل راهیسې د ملکي مرګ ژوبلو تر ټولو ستره پیښه ده. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو په 2014 میلادي کال کې په سوریه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي دي. اخوا د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له څو میاشتو راهیسې په خپله کابینه کې د اصلاحاتو هڅې پیل کړي. پرون یې د نورو وزیرانو استعفا ومنله. د عراق د نفت، ترانسپورت، کور جوړونې، د اوبو او منابع او کورنیو چارو وزیرانو پرون خپل استعفا لیکونه ولسمشر ته وړاندې کړل، خو رپورټونه وایي چې د دې وزارتونو لپاره د نوو کسانو موندل به د صدر اعظم حیدر العبادی لپاره ګران کار وي. د عراق صدر اعظم غواړي چې خپله کابینه کې په کارپوهو او ټکنوکراتو شخصیتونو ته ځای ورکړي، خو سیاسي ګوندونه په قدرت کې د خپلې ونډې د ساتلو په هڅه کې دي. دوی تر ډېره هده وزیرانو ته د رای ورکولو پر مهال د خپلو کاندیدانو پر تایید ټینګار کوي. د صدر اعظم حیدر العبادی لپاره به ګرانه وي چې د مهمو وزارتونو لکه د کورنیو چارو وزارت او نفت وزارت لپاره کاندیدانو ته د پارلمان ملاتړ ترلاسه کړي. او د اذربایجان حکومت یو خصوصي تلویزیون پرون له ترکیه سره د باکو ستراتیژیکو ګټو ته د خطرناک مطالبه د خبرولو په تور بند کړ. د تلویزیون په امریکا کې لمیش ترکی شیخ فتح الله ګولین د مرکې خبرولو اعلان کړو. د ترکیه حکومت پر فتح الله ګولین تور پورې کړی چې تیرونه په دې هیواد کې ناکامه شوې کودتا پلان کړی و.
السلام علیکم. په مخړی د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 2.22. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 1.22. په مزار شریف کې اسمان شین دی، تودوخې لوړ درجه 0.3. په کابل کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 0.40. په غزنی کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړ درجه 0.14. په بامیان کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړ درجه 0.15. جلال آباد اسمان شین دی، تودوخې لوړ درجه 0.9. بدخشان اسمان شین دی، تودوخې لوړ درجه 0.-1. او په ګردیز کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 0.15.
دوستانو سباون کاکړو چې د هوا د حالات هوټ کله درته وړاندې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. دا اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې پرون په جرمني کې دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی چې د جرمني د پولیسو په وینا یو افغان پناه غوښتونکي کې تر سره کړی ده. خو په برلین کې افغان سفیر د بریدګر د هویت په اړه شک لري. لا خغلی صدق سره بشپړه مرکه درته اورو. دا بم ووري چې په پکتیا کې او همدارنګ په ورسی په پکتیا کې او همدارنګ په نورستان کې لارې تړلې. په نورستان کې بارانونو او په پکتیا کې بیا لارې جګړو تړلې. فاړه به موضوعات ولرو. د امریکا حکومت ویلی دی د ترکیه سره د وروستي کودتا پاړه په چیړنو کې بشپړام راستکی. په دې موضوع باندې رپورت ولرو. د دې مطبوعاتو ته کتنام لرو که وختو زین نور مطالب هم راسره دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې پرون په جرمني کې د حملې مسولیت پر غاړه واخیست چې د پولیسو په وینا یو افغان پناه غوښتونکي کړي. د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په جنوبي ایالت باوریا کې یو افغان پناه غوښتونکي چې عمر یې 18 کاله خودل شوی د دوشنبه په شپه په اورګاډي کې پر خلکو د چړې او تبر گزارونه وکړل. په دې حمله کې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي چې د دوو روغتي وصیت نازک خودل شوی. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیل لري.
د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې یا داعش په جرمني کې تر حمله وروسته د هغه افغان پناه غوښتونکي یو مخکې له مخکې ثبت شوی ویډیوي پیغام خپور کړی چې په ریل ګاډي کې پر خلکو د چړې او تبر وارونه وکړو. په هغه ویډیوي پیغام کې چې داعش خپور کړی دی، هلک له داعش ملاتړ اعلان کړی او د حمله خبرداري ورکړی دی. خو د جرمني پولیسو د داعش د ادعا د حقیقت په اړه شک څرګند کړی او ټینګار کوي چې حمله کوونکي له داعش سره مستقیم ارتباط نه درلود. رپورټونه وایي حمله کوونکي د الله اکبر نارې وهلې او بیا یې پر خلکو حمله کړې ده. د جرمني د جنوبي ایالت باوریا د کورنیو چارو وزیر یاخیم هرمن پرون خبریالان ته وویل
im allerersten notruf in die polizeieinsatz zentrale
die agile telefon ke chi rail gaadi da ajlo halatun la para da zangalo police daftar ta shway yu aini shahid wayli che hamla kaun ke da ala akbar na ra kade na par de alawa da aish yo bayrag da hagh khuna ke mundal shway de police da de shawahid o patsaran la gya di khos mahal da hamla kaun ke aw da aish tarman da mustaqim irtibat hit subut nasta. د جرمني پولیسو پر دې هلک چې د هویت پړای ډیر جزئیات نه دي څرګند سوي د ذکرې او وايي چې وشل شوی دی. پولیسو ویلي چې د هغه د خونی د تلاشی پر وخت د داعش یو بیرغ هم موندلی دی. د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزیر یاخیم هرمن ویلي چې د حمله کوونکو په خونه کې په پښتو ځینې لیکل سوي نوټونه هم موندل سوي دي چې د هغه د افراطي افکارو څرګندونه کولای شي، خو له داعش سره د هغه ارتباط نه ثابتوي.
In Heidingsfeld eintraf hatte
der pische seite der polizei rasido sara hamla kunkei la rela watala yu khu polizo rusta da darya par gaada wuniu ha la polizo sara ham da nashati palata ki wo aw pa tabariye por hogui da hamle hata kola kho polizo dazur bani wakre aw wajlsu. د جرمني څارنوالانو ویلي چې د حمله کوونکو یو نږدې ملګری په دوه نږدې ورځو کې په افغانستان کې وشل شوی او د دې لامل شایي عصبي او خواشینی وو. د جرمنی پولیسو د حمله کوونکي د هویت پړه جزئیات نه څرګند کړي، خو وایي چې دوه کاله وړاندې له خپل مور او پلار پرته جرمنی ته ورغلی وو او یوې جرمنی کورنۍ ته سپارل شوی وو. کچېری له داعش سره د حمله کوونکي ارتباط تایید سي، دا به په جرمنی کې د داعش ته پلویانو لومړی حمله وي.
خو په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي دا غسړی د هویت پاړه شکل لري چې په جرمنی کې یو شمیر کسان په چړو او تبر وهل. حمید صدیق پرون ازادي رادیو ته څرګنده کړ چې د جرمنی له پولیسو یو غوښتنه کړې چې د دې برید کوونکي د هویت پاړه لا ډېرې څېړنې وکړي څو ډاډمن شي چې نوموړی افغان دی کنه. فرشتي جلالزئی له خغلی صدیق سره مرکه کړې او په فایل کې ترې په دې موضوع د معلوماتو غوښتنه کړې.
افغانستان او آلمان یو دی تاریخی علاقه لري او افغانان چې په آلمان کې راغلي دي هیڅ کوم مشکلات د افغانانو او آلمانانو سره په منځ کې نه دی راغلي. خو متاسفانه اوس چې لیک مشکلات په مسایل د امنیتي په لار کې راغلي وو، په نوم د افغان بعض اوقات تو استفاده کیږي او یو څوک راځي دلته د افغان په نوم خپل ځان راجستر کیږي او تر اوسه پورې دغه سلی چې داسې یو ناروا کار جنوبي بایان ایالت کې ترسره کړی دي مونږ ته تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی چې دا سلی واقعا افغان دی کنه. دي ما واورېدل د دې لهجه او د دې نوم، زه خپل تر اوسه پورې ډېر شک لرم چې دا سلی د افغانستان راغلی دی او د افغان په نوم دلته راجستر شاید راجستر شوی وي. خو تا ته معلوم دی چې د افغان په نوم چې دلته یو څوک راځي، خو دې ته معلوم دی چې د افغانستان دپاره آلمانیان د یو دوست مملکت په حیث مونږ سره ډېر آسانتر راولی، د دې دپاره د خپل ځان د افغان په نوم واچولی دي او د راجستر کړی دي. خو فکر نه کوم چې دا سلی واقعا افغان وی. خب وقت غالو یعنی ثابت سی چه دا ساله واقعا دی افغانستان را غلی دی کنه.
را پرونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو زموږ له ازادي رادیو نه اوریدا نورستان څخه ریپورتونه وایي چې د غلطا سخت بارانونو غنې لاري تړلې، په ځنګړي توګه هغه لوی لاره چې د نورستان مرکز پارون ته تللې او خلک یې له غنو ستونزو سره مخ کړي دي. روحلان وری پرې له سیمې ریپورت راستولې.
د نورستان په مرکز پارون او اړوند ولسوالیو کې تیر شپه د سخت باران د ورخت په وجه سیلابونه راوتلي او د یاد ولایت مرکز پارون او ولسوالیو ته غزیدل لارې د ترافیکو پر مخ تړلې. د غسیمو ته د خوراکي او نورو وړینو موادو انتقال هم ستونز من شوه دي. څو تنو له مرکز پارون څخه ازادي رادیو ته په ټلیفون وویل تیر ورځ او تیر شپه په سیمه کې د باران او ورخت په وجه په خړکی سیلابونه راغلي، خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ غنې ستونزې پیدا کړې.
افغانستان کې هم تقریبا د غزاشت رئیس سخت بارانونه ورېدل دا او تقریبا د مرکز پارون ته غزیدل لارې ومان سوالې په موضوعاتو کې بند د سخت سیلابونه راوتل دا او خلکو په سیانې مړې دي او ګرم هم دي او مسافر چې مرکز پارون چې هم مسافر یعنی اسدآباد ته یا مسدآباد نه مرکز پارون ته ځي هغه په لارې کې رایثار دي او لار بند ده.
ټول دا په ټیم خراب دي او جره هم در شوې دي، سړک بالکل بند دی او بس کته نه هم موټر ته ولا دي بره نه هم خلک تک او پیاده کوي.
دوی له ولایتي چارواکو او مرکزی دولت غواړي چې د لارو پرانستلو ته دی ځانګړي توجه وکړي او نورستانیان دی لستونزو وژغوري.
بند په دوه درې ساحو کې لاره بنده کړې ده نو خلک ډېر زیات مشکلات سره لاسو ګروان دي. خلکو دا غوښتنه ده چې باید دغه لاره خلاصول لپاره جدي هڅه وشي تر څو هغه عاجل مریضان او نور خلک چې د کټ خلو لپاره کوم هغوی مطلب هلته کارونه وي هغوی ډېر ټولو سره مخ دي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ومنله چې په ټول نورستان کې بارانونه شوي، سرکونه یې ویجاړ کړي او د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي.
بیګا د شپې د نورستان په مختلفو سیمو کې سخت بارانونه شوي دي او د هغې له امله سیلابونه راوتلې دي، غر ښویېدلې دي په څو ځایونو کې، اکثر سرکونه بند دي.
والی وایي د واما ولسوالۍ او مرکز پارون ترمنځ له لارې څخه د تیږو او خټو لرې کولو دپاره یې د سرکو کونو د ساتنې ټیم لیګلې او د سرک پاکولو کاری پیل کړی دی.
او همدا اوس موږ د واما ولسوالۍ ته د حفظ و مراقبت لیګلې دي او هغه په دې اخته دي چې دغه سرک خلاص کړي او دغه سرک خلاصول به یو دوه ورځې وخت ونیسي ځکه ډېر سخت تخریبات شوي. تقریبا یو 5 کیلومتره سرک مکمل تخریب شوی دی او په دې باندې ډېر تیز کار غواړي چې دغه لاره بیرته د ترافیک پر مخ خلاص.
هغه وایي تر اوسه ورته د ځاني تلفاتو کوم راپور نه دی را رسیدلی او هڅه کوي چې د مالی زیانونو کاره معلومات راټول کړي.
دوستانو ورسره په خبرونه کې په پکتیا کې هم د یوې لوی لارې د تړل کېدو په اړه ریپورت لرو، خو اوس په مکې د مهمو خبرونو سرټکو ته. په برلین کې افغان سفیر حمید صدیق وایي د هغه سړي د هویت په اړه شک لري چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چړو او تبر وهل. حمید صدیق پرون ازادي راډیو ته وویل د جرمني له پولیسو یو غوښتنه کړې چې د دې برید کوونکي د افغاني هویت په اړه تحقیقات وکړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځینه مامورینو زیاتېدو په دې هېواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد له مخنیوي سره مرسته کړې. افغان چارواکي وایي د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول او د هغوی د سرې قطعې مشر پرون د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. د سربیا پولیسو لږ تر لږه 28 غیر قانوني کډوال نیولي چې 30 افغانان او پاکستانیان دي. د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې پر پټنځایونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 55 ملکیان وژل شوي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی له څو میاشتو راهیسې په خپله کابینه کې د اصلاحاتو هڅې پیل کړې دي. پرونی د 6 نورو وزیرانو استعفا ومنله. او د آذربایجان حکومت یو خصوصي تلویزیون پرون له ترکیې سره د باکو د ستراتیژیکو ګټو ته د خطرناکو مطالبو د خپرولو په تور وتړه. دوستانو اوس به هم دې تر شو چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي. ډیرو لویدیزو مطبوعاتو په جرمني کې پر مسافرو د یو افغان هلک د حملې په اړه مقالې خبرې کړې دي. د برتانیا ټایمز ورسپانې لیکلي چې یو افغان هلک تر هغه وروسته د جرمني د پولیسو په ډزو وژل شو چې په تبر او چاړۍ د اورګاډي پر مسافرو برید وکړ. ورسپانې لیکلي چې دغه تن په داسې حال کې وژل شوی چې د تښتېدو هڅه یې کوله. په مقاله کې راغلي چې په دغه پیښه کې ځینې خلک ټپیان شوي هم دي چې د دوو حالاتې جدي ښودل شوی. د برتانیا یوې بلې ورسپانې ګارډین د جرمني د چارواکو له خولې ویلي چې دغه افغان له خونې څخه د داعش بیرغ ترلاسه شوی. ورسپانه وایي چې د دوشنبې په ورځ په دې برید کې 15 تنه ټپیان شوي دي. د باوري اعلی د کورنیو چارو وزیر یو خیم هیرمن ویلي چې تورن کس یو ولس کلن افغان دی چې د پناه اخیستو په لټه کې و. له امریکا خبریدونکي وال سټریټ ژورنال ورسپانې هم د یو خیم هیرمن د خبره راخیستې چې د هغه په وینا ګمان کېږي برید کوونکي افغان او ولس کلن وو او جرمني ته د پناه اخیستو لپاره تللی و. ورسپانې لیکلي که څه هم جرمني خبرداری ورکړی و چې د پناه غوښتونکو د ورتګ او په جرمني کې د پناه غوښتلو له کبله دغه هېواد ته امنیتي خطرونه پېښېدلی شي، خو د فرانسې او بلجیم په پرتله جرمني له داسې خونړیو حملو لرې پاتې و چې له داعش څخه الهام اخلي. وال سټریټ ژورنال لیکي چې دغه برید په اروپا کې د اسلام پناه غوښتونکو او د منځنۍ اسیا، افریقا او نورو ځایونو څخه د ورتلونکو پناه غوښتونکو په اړه بحث شدید کړ. تلګراف ورسپانې لیکلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ادعا کړې چې په جرمني کې پر مسافرو برید کوونکو افغان د دوی جنګیالی و. ورسپانې لیکلي چې د داعش مربوط اعماق خبري اژانس داسې یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې د داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی. ټلګراف ورسپانې ویلي دا حمله ښایي جرمني او په ټوله اروپا کې پناه غوښتونکو ته ستونزې پیدا کړي او د پناه غوښتونکو په اړه اختلافات لا هم نور زیات کړي. په دې مقاله کې راغلي چې انګلا مرکل تر هغې وروسته جرمني ته د پناه غوښتونکو د ورتګ د کرارولو په اړه د فشار سره مخ ده چې تیر کال 1.1 میلیون پناه غوښتونکي جرمني ته ورسېدل. په لوګر کې د لبنیاتو پروسس کال یوې خوا د خپل ښه کیفیت له کبله د یاد ولایت په ګډون په کابل، پکتیا، خوست ولایتونو کې د خرڅلاو ښه مارکیټ پیدا کړی، بلخوا سلګونو مالدارو کورنیو ته د عوایدو د پیدا کولو یو ښه سرچینه هم ګرځېدلې ده. په دې موضوع باندې نجیب الله لوخیل یو رپورټ چمتو کړی.
د لوګر په کلنګار کې د صدف پونون د لبنیاتو د پروسس یو مرکز موجود دی. یاد مرکز ته د برکی برک، خوشی او حسارک له نږدې ولسوالۍ څخه خوا او شادری سب کورنۍ هر ورځ تر 2.5 لیتر پورې شیدې وروړي. شیدې د کیفیت له چک وروسته د پروسس پړاو ته ځي او ورڅخه کوچ، پنیر، مستې، چکا او د لبنیاتو نور ډولونه جوړیږي. د دې مرکز جوړ شوی لبنیات له لوګر سربیره کابل، پکتیا او خوست ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. د صدف د لبنیاتو مرکز مشر انجینیر مهرالله وایي چې دا کار په یاد ولایت کې د مالداري د ډیریدو لامل شوی.
وزارت زراعت و دونران
تر اوسه د کرنې وزارت دونران او چارواکو له موږ سره مرسته نه ده کړې تر څو خپل تولیدات په سټنډرډ ډول قوتي کړو. د خلکو که په خوا یوه د شیدو غوالرله اوس یې دوه غواګانې اخیستې دي. دوی د کورنۍ خرڅې له همدې پوره کوي او داسې کورنۍ هم شته چې هره اونۍ تر لسو زرو پورې افغانۍ له موږ څخه ترلاسه کوي. د لوګر د کلنګار یو تن قومي مشر فرهاد اکبری وایي چې د لبنیاتو د مرکزونو په جوړولو سره د خلکو کورنۍ اقتصاد ښه شوی او خلک د مالدارۍ ډیریدو ته هڅول شوي دي.
موږ شل جربه ځمکه لرو، په شل جربه کې موږ درې دانې غواګه لرو، نو همدغه زموږ شودې هم همدلته دې سره قرارداد دی. هر ورځ موږ دیرش لیتر نه تر پنځه څلوېښت لیتره پورې موږ هر ورځ شودې همدغه لبنیات ته موږ ورکوو او بیا دوی په میاشت کې بیا زموږ پیسې هم راکوي او موږ سره بیا د غواګان دپاره کنجاره او سبوس او د دوایي او د شان مرسته کوي. یعنی زموږ د هغه غواګان هم دوی تداوی او د شان دی کوي.
پکتیا ته یو تن ټیکسي چلوونکی وایي چې دته هم د پکتیا په زازیو کې ډیری کلیوال د دې مرکز د لبنیاتو فرمایش کوي.
زه خو په دې لند کابل ته چلیږم، زازیو کابل لند چلوم. هفته کې دوه پیری درې پیری راځم، بس د مشتریان ډیر لري، بس مونږ غوړي زیوړم زازیو ته. که په دې لور ته تازه دي چې تازه نه وي، مخبل نه وړل، مخبل مولدار خلک زازیو کې وطن دا غوي موار تلرو.
د لوګر د ولایتي شورا غړی محب الله صالح وایي چې د هیواد اقتصادي سنبسین لپاره د خلکو له خوا د کورنیو تولیداتو کارول مهم دي.
کچېره د موږ خپل هیوادوال خپل مرکزونه خپل تولیدات ګټه واخلي، هم به دا د مملکت په سطح باندې یو دستاور دی او هم به دوی په خپل کارو کې به نورم تشویق سي او نور به ګړندي کارونه اوچت کړي.
د لوګر د لبنیاتو د پروسس مالکین وایي کچېره دوی سره د کرنې وزارت او نورو اړوندو ادارو لخوا په سټنډرډ ډول د لبنیاتو د بسته‌بندۍ په برخه کې همکاري وشي او یاد ولایت ته برېښنا وغځول شي، نو نه یوازې تولیدات به ډیر شي بلکې د خپلو تولیداتو د ښه کیفیت له کبله په نورو هیوادونو کې به هم ډیر پیرودونکي پیدا کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا حکومت په ترکیه کې د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا په اړه په څېړنو کې د مرستې ژمنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جش ارنست پرون خبریالانو ته وویل چې ولسمشر باراک اوباما د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې کړې دي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې کړې او په ترکیه کې د ناکامې سوې کودتا په ارتباط پر روانو څېړنو یې دا هغه نظر اخیستې دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنست پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبرالان ته وویل
The president pledged any needed assistance to the Turkish government as they conducted an
investigation. جمهور رئیس اوباما د ترکیه له ولسمشر سره د دې پیښې د دقیقو جزئیاتو د څرګندولو لپاره د هر ډول ضروري همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر اوباما یو استثنا دا و چې له کودتا سره په ارتباط د تورنو کسانو په اړه باید بشپړې او شفافې څېړنې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر هم پر ترکیه ژغ کړی چې هلته د ناکامۍ سوې کودتا په وړاندې به ځوابي اقدام کې د قانون حاکمیت په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د ادارې د ترکیې د ولسمشر د دې خبرې په اړه چې شایي په دې ارتباط د اعدام حکم برحاله کړي اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید راد الحسین پرون وویل چې خپلواک څارونکي باید په ټوله ترکیه کې توقیف ځایونه او د زندانونو شرایط وګوري او دا هم باید وڅېړي چې زندانیان له وکیلانو سره د تماس او له خپلو کورنیو سره د خبرو حق لري که نه. زید راد الحسین پرون په خبر پانه کې ویلي چې بشري حقونه باید د امنیت په نوم تر پښو لاندې نسي او د هغو کسانو په محاکمه کې دیم بیړه نه کیږي چې له کودتا سره د لاس درلودو په تور نیول شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی وویل چې ولسمشر اوباما هم له اردوغان سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په دې اړه تحقیقات باید د ډیموکراسۍ د اصولو په چوکاټ کې وي. جاش ارنست وویل دا څرګنده ده چې د امریکا حکومت د تروریزم یا پر ډیموکراتیکو دولتونو د حملو ملاتړ نه کوي.
The president also believes that that investigation should be conducted consistent with the democratic
America was مشر باراک اوباما په دې باور دی چې چرنی باید په هغو دیموکراتیکو اصولو برابر وي چې د ترکیه په اساسي قانون کې ذکر شوی دی او د چرنو بشپړتیا هم پکې شامل دي. په دې کې د بشري حقوقو یو بنیادی اصل دا هم دی چې د ترکیه په اساسي قانون کې اشاره ورته شوې ده او هغه د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي او د غونډو ازادي دي.
بلخوا د امریکا د جمهوری پلوی ګوند کانګرا وړ مورس پایل شو. تمه ده چې دغه غونډه به میلیاردر ډونالډ ټرمپ د ګوند لخوا راتلونکو انتخاباتو ته رسمن کاندید کړي. سلطان محمد سرور یې په اړه رپورټ لري.
د امریکا د جمهوری پلوی ګوند د کانګرې په پیل کې د ډونالډ ټرمپ مخالفینو هڅه وکړه چې جمهوری ریاست یې د کاندیداتوري مخه ونیسي، خو بریالي نسول. ډونالډ ټرمپ له ټاکل سوي وخت نه مخکې غونډې ته حاضر شو او خپل میرمن میلانا ټرمپ یې خلکو ته ور وپیژندله. میرمن ټرمپ زیار وکړ چې د خپل خوند هغه څیره چې د کډوالو او مسلمانانو سره د مخالفت له کبله یې خپله کړې ده یو څه ورغوي. ډونالډ ټرمپ غونډې ته د خپلې میرمنې د ورپېژندلو په مهال داسې وویل: اغلو او ښاغلو، د ما لپاره یو لوی ویاړ او افتخار دی چې د امریکا راتلونکې لومړۍ میرمن تاسو ته دروپیژنم. د ما میرمن میلانا ټرمپ یوه عجیبه مور او یوه افسانوي ښځه. له تاسو ډیره مننه. میلانا ټرمپ د جمهوری پلوی ګوند کنګرې ته ټینګار وکړ چې خاوند به یې د ځینو خلکو نه بلکې د ټولو استازی وي.
اغلو او شاغلو، ډونالډ جی ټرمپ د امریکا د راتلونکي جمهور رئیس په توګه د ټولو خلکو خدمت ته تیار دی.
د جمهوری پلوی ګوند خپل منځي اختلافاتو په روانه کنګرې سیوری اچولی دی. د غونډې پیل کې د ښاغلي ټرمپ مخالفینو هڅه وکړه چې د کاندیداتوري د اصولو په بدلولو سره د ګوند لخوا یو بل کس راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړي، خو د ګوند مشرانو له رایګیري وروسته اعلان وکړ چې مخالفینو کافي رایې ترلاسه نه کړي. د جمهوری پلوی ګوند تقریبا 2000 استازي د کلیفلند په سټوډیوم کې دغه کنګرې ته راټول شوي دي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی ډونالډ ټرمپ به د جولای په وشتمه په کانګره کې د وی وینا په ترڅ کې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل کاندیداتوري ومني. د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت مشر میچ مکونل او د استازو د مجلس مشر پاول راین او د غراز د ښاغلي ترامپ په خواني سیالان ټد کروز، کریس کریستی، سکات واکر او مارکو روبیو به هم کانګرې ته ویناوي وکړي. بلخوا ټاکل سوی ده چې د دیموکراتانو کنګره راتلونکې اونۍ په فلادلفیا کې وشي او هیلری کلینتن به راتلونکو انتخاباتو ته خپله کاندیده معرفي کړي. میرمن کلینتن ویلي دي چې ډونالډ ترامپ د امریکا جمهور رئیس کېدلی نسی.
سلطان محمد سرور در سره په بل نیم ساعته خبری مجله کې پاتې کیږي، خو مخکې لدی چې سټوډیو کې په خبرو پایلو کې د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنگونه
خانه نوم دی راته واخله.
ایمانو خپل لاجبر جګر خون ده.
لاجبر جګر خون ښه نو دغه لاجورد خو یو ډول غمه ده، بیا د جګر خون کړه دی والي ده.
دا بازار کې وګوره کړي او کار خرج غړ بر خرج کا اسکر نه بری دي، کار غریبی نستا.
نو خپل تخلص دی جګر خون کې خود
و جګر خون ده
ښه یوازې دی امدینه جګر خون دی. د چا خبره چې کاروبار دی خراب دی که څنګه؟
کاروبار خراب ده، بل وګوره نه کار سن روزګار شو بل کار نه سې مونږ وکړو.
کوم کار دې زده نور؟
نور دا پرشانی خرج کړه، چترې خرج کړه، دسترخوان خرج کړه، دا کار نو
کوم مسلک دې نه زده؟
نه کوم مسلک نه زده.
فرزن یا خیاطی، رنگمالی، د غسی دي نشه؟
نه دا کار نه زده.
درس مرز دې نه دی ویلې؟
نه.
دا اوس دې سر څنګه تړلې؟
اوس می سر دې تړلې، ګرمي ده.
او روژه کې دې څالو؟ روژه خو تازه تیر شوه.
ولا ډیره ښه شکر دې خاطر سو ګرمي و.
ګرمي و پکې؟ او تاسو خو نو ټک مرته ولاړ وای؟
ولم دې مرته ولاړ.
کاروبار دی چې د پشخانی خرڅوي اوس څنګه خلک یې اخلي نه اخلي؟
بازار نو کله سی برابر سی 200-300 یو نیم سل کیږي.
اوس خو وړه د میاشي پیدا کیږي اوس وخت کې خو دغه وی نو بیا ډیری خرڅیږي درنه؟
اوس ډیر د مال کې ډیر خرڅیږي چې ګرمي منګه سونه زیات دي.
خبر یې چې میاشي چې سړې وچی چې کوم مریضې ورته لګي؟
سړې مریضې لکه موري کیږي دا مریضونه سړې تر رنگ
او ځینې دي چې کال دانه مر باندې کی
سال دانه او دا رنگ رنگ دانه.
اوس تاسو سره څو ډول دي دلته خو چې زده یو دوه وینه مده ماشومان وي پاره دي؟
او دا د یو رنگ دادي، یو رنگ دادي، یو رنگ د توشکدار دي، بیکدار دي، موسی سعید یې اره کمسته.
موسی سعید څنګه؟
موسی سعید چې دی غاړي د درې سلور نفر لپاره دي.
نو هغه څنګه کومې موسسې نه ماخستی کوم چادر باندې خرڅې دي؟
موسسې ولا دې چې هغه له پاکستان له کوم جوړي عدالت په موږ موسسې کې خبر کړي دلته پاکستانی دي، بل در دلته راوړي دوکان لري.
ښه یعنی موسسې نوم ور باندې دی؟ نو
نوم دې موسسې ده.
څنګه دې ژوند زندگی کاروبار خوشاله ورسره ګیلمن یې جګر خون خو یې؟
والله خیر شکر دې بیا گزاره کیږي.
که بس ډیره مننه خوشاله
سي.
ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز.